بجی شوی تاسو دا خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري په خبرونه کې دوی منیمای تر ډیره پوري د ورکوښوي ځانو پروګرام ته څنګه شوی خو په لومړی نیمای کې خبرونه او راپورونه لرو په راپورونو کې اوري چې د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمیرغړی وای پنګور اډی سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی د افغانستان مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جمهوریت ریاست له لومړی مرستیال جنرال دوستم څخه وغوښتل چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره سفر وکړي خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبري جوړي د یمن جلاوطن ولسمشر عبدالربو منصور هادی نن وویل د لهغه شیا یاغیانو سره چې حسین بلل کیږي او ایرانی ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي خو تر هرڅه مخکې د افغانستان خبرونه وړاندې کیږي چې سید کمال شریفی وایي
پسر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال له 15 ملګرو سره نیولې دی د هیواد په شمال کې یو سړی او یو ښځه د نامشروع اړیکو په تور د ناصرګندو کسان لخوا په ډبرو سنگسار شوی دی او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمویز پولیسو د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي د خبرونو تفصیل د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون په هیواد کې روان امنیتي وضعیت په کتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان سره خپلې سیاسي او سوداګریزي اړیکې پرې کړي د دغه کمیسون مرستیال فیصل سمینن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په هیواد کې د ټولو ستونزو او بدمرغۍ سرچینه پاکستان دی
هر قدر کې مو به شکل د داخل افغانستان بین خود جنگ وکړي
دی وای موږ که هر څومره په افغانستان کې په خپل منځ کې وجنګي جوبل دي چې موږ وطن اوران سي بل لار نه لري زما په نظر غوړه لار ده چې د ملي وحدت حکومت له پاکستان خپل سیاسي او سوداګري زیړی کې قطع کړي د دغه کمیسون غړو د مشرانو جرګې له اداري پلاوي څخه وغوښتل چې پاکستان حکومت د مداخلو په اړه یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته واستوي او د افغانستان د خلکو ژغ تر هغه پورې ورسوي د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال له 15 ملګرو سره نیولې دي د ملي امنیت عمومي ریاست په خبره سوي اعلامیه کې ولسیبي چې نیول سو کسانو په دغه ولایت کې په ګڼ شمیر اورانکارو فعالیتونو کې لاس درلود اعلامیه همدارنګه زیاتوي چې ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکو له دوه کړو چې سپکې ماینونو سره هم نیولې دي وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د هیواد په شمال کې یو سړی او یو ښځه د نامشروع اړیکو په تور د ناصرګندو کسان لخوا سنگسر شوی دی د سرپل ولایت د مطبوعاتو د څنګ مشر حامد علمی نن د جرمني جی پی آی اجنس ته ویلي چې دغه سړی او ښځه په سوزمکلا ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په یو صحرایي محکمه کې سنگسر شوی دی سوزمکلا د سرپل ولایت یو لنه امن ولسوالۍ څخه دی چې پر ډیرو برخو وسلوال طالبان حاکمیت لري دا په داسې حال کې ده چې درته وړاندې په غور ولایت کې ونجلي او هلک دغه ولایت د محکمې لخوا د مشروع اړیکو په تور سلسل دورې ووهل سول او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمویز پولیسو د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي د سرپل امنیه قمندان محمد آصف جبرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمویز پولیس د تنخواګانو د کموالي له امله د پولیسو له لیکو وتلي او د کار پیدا کولو په هدف بهرنیو هیوادونو ته تللي دي پر همدې مهال وسلوال طالبانو رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي چې تېره ورځ د دې ولسوالۍ له سیمویز پولیس له دوی سره یو ځای شوي دي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالي وړاندې کوي
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل په برخه کې مهم پرمختګ سوی دی د چې پرون په برلین کې د فرانسې روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته خبرې کولې وویل چې دوی پر ځینو حساسو مسلو سلا وکړه
Ich hoffe, dass wir mit dem Zusammentreffen heute einen Beitrag geleistet haben.
Dei wa hilalaram che do Ukrain pakhatiski mo da waziyat pa shakido ki khpala wanda tar sara kade wi hilaman yam da wulas mashrano aw da Germany da sadra azam Angela Merkel da katani la para mo che do October pa dwayma pa pam ke da zamina barabara kade wi pa katani ke bayt da prosa par makhbut lalsi
October wo dann der Prozess weiter befördert
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې تر ملاتړ لاندې بلتون غوښتونکو ترمنځ به د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو د لرې کولو په باب ژر موافقه وسی په همدې حال کې د جرمني د پولیسو یو ویان نن خبرداری ورکړ. مونشن ښار چې جرمني ته د کډوالو د راتګ عمده مرکز دی، نور د هغو کډوالو گنجایش نه لري چې د اتریش له طریقه ورته را روان دي. د جرمني پولیس وایي پرون مونشن ته ټول ټال 2250 پناه غوښتونکي او کډوال رسیدلي دي. د جرمني د فدرال پولیسو ویان زیمون هیګواید وویل نن سهار شاوخوا 200 کډوال دغه ښار د ریل ګاډو عمده تمځای ته رسیدلي دي. د جرمني نورو برخو ته د کډوالو د لیږد لپاره ځانګړي اورګاډي ګمارل سوي دي. د دغو کډوالو ډیره برخه د افغانستان، سوریه، عراق او نورو هیوادونو دي چې د ناامنیو له کبله په سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. په بیت المقدس کې د الاقصی جومات په انګړ کې شخړې پیل سوي دي. پولیس وایي بلواګرو د شپې په مخه په جومات کې سنگرونه نیولي، څو نن د یهودانو د نوي کال د مراسمو په درشل کې د هغو یهودانو مخه ونیسي چې غواړي دغه مسجد وګوري. فلسطیني عیني شاهدان وایي پولیس د جومات انګړ ته داخل سوي دي. له جومات نه بهر هم شخړو ادامه پیدا کړه چې پولیسو پر ګډونوالو وشکې بهونکي ګاز او بېسدونکي لاسي بمونه وکارول. کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې د اسرائیل د دفاع وزیر موشه یعلون د مسلمانانو دوی ډلې منع کړې چې د جومات انګړ ته یې د یهودانو د ننوتلو مخنیوی کاوه. له مسلمانو عبادت کوونکو سره د شخړې د مخنیوي لپاره یهودان اجازه نه لري چې په دې جومات کې عبادت وکړي یا هم خپل ملي سمبولونه پکې راڅرګند کړي. مسلمانانو ته تر مکه معظمې او مدینه منورې وروسته اقصی مسجد تر ټولو مقدس ځای دی. د یمن جلا وطن ولسمشر عبدالربو منصور هادی نن وویل چې دی له هغو شیعه یاغیانو سره چې حوثیان بلل کیږي او ایرانی ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغو خبرو تیره اونۍ موافقه سوې وه. د هادی له دفتره په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې له حوثي یاغیانو سره خبرې به د سولې ته زمینه برابره نه کړي تر هغو چې دغو وسلوالو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک نوي منلی چې له مخې دوی باید له نیول سوو سیمو ووځي او ټولې هغه وسلې دولت ته تسلیم کړي چې دولتي ادارو یې غنیمت کړي دي. حوثیان دا مهال پر پلازمینه صنعا او د یمن پر ګڼو برخو کنټرول لري. د یمن دولتي ځواکونه چې سعودي عربستان هم ملاتړ کوي له مارچ میاشت راهیسې چې هادي له یمن څخه جلا وطنه سوی د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي. د هادي حکومت دا مهال په سعودي عربستان کې دېره دی. په یمن کې د شخړې له پیل راهیسې تر 4000 زیات کسان وژل سوي دي. او په روسیه کې رایه اچونکو په محلي او سیمه ییزو انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړه. تمه کېږي لیبرال مخالفان په پراخه پیمانه دغه انتخابات وبایلي او هغه کاندیدان به لاسبری وي چې د کرملین ملاتړ له ځان سره لري. د روسیې د نفوس نیمایي برخه یعنې نږدې 9.5 میلیونه خلک په نننیو انتخاباتو کې د رایه اچونې په شرایطو برابر دي. د محلي او سیمه ییزو شوراګانو 9000 سیټونو، د 22 محلي ادارو په ګډون د 1300 سیمه ییزو دفترونو او د شروالۍ سلګونو څوکیو لپاره رایه اچونه کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو په کالوګا، ماګادان او نوو سیبریسک سیمو کې د اپوزیسیون یا مخالفو کاندیدانو مخه نیولې ده. او دا هم سببون کاکړ او د هوا حالات.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.14. په کندهار کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 4.13. هرات اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 10.15. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.21. جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 2.24. بدخشان اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 9.12. بامیان اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 1.16. او په غزنی کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.12.
د ازادي راډیو له لارې مو خبرونه واوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په پکتیکا کې د انګورډي په سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو کار بشپړ شوی دی.
پاکستان د طرف یو دروازه باندې کار روان و، کارونه بشپړ شوي دي او څو نور تاسیساتو سره پاکستان کې هغه هم جوړ شوي دي.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د ولسمشر پر لومړي مرستیال جنرال دوستم غږ وکړ چې د سرپل او فاریاب په څیر د ننګرهار ته هم د تروریستانو د ځپلو لپاره ورسي.
تاسو مامه چې مردوم د ننګرهار اعلان نشه، نو وکیل سي د کار جنرال دوستم خبرن باندې راځه مسجد خدا ادا کنه.
د کانونو پټرولیم وزارت وزیر داود چا سبا وایي چې د لویو پروژو د عملي کولو ظرفیت په افغانستان کې نه دی موجود.
بدون شک پروژه بزرگ بسیار پیچیدگی هایی داره که ما همون ظرفیت مدیریتیش هنوز در افغانستان نداریم.
افغان سوداګر او پانګوال وایي که په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د تښتونې مخه ونه نیول شي خپل فعالیتونه به ودروي. د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په انګوراډي سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. په دې تاسیساتو باندې چې د افغانستان په خاوره کې جوړ شوي له څو میاشتو راهیسې کار روان و او یو ځل یې په اړه د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې وه. دا چې د دې تاسیساتو د جوړولو هدف څه دی او افغان چارواکي په اړه څه نظر لري په دې اړه پام وکړئ. له کابله د اسدالله الدین راپور ته.
که هم د پکتیکا په انګور اډی سیمه کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د عامو خلکو ملي شورا او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولي وو او سرحدي پولیس نجیب الله خپل سر هم پکې وخوړ خو دا تاسیسات بالاخره بشپړ شول. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله ببرای وایي په انګور اډی کې د پاکستان د پوځ لخوا د دروازې او یو شمېر نورو تاسیساتو د جوړولو چارې بشپړې شوې او اوس له ورایښ کاري. ښاغلي ببری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی خو د سیمې خلکو پریکړه کړې چې دا تاسیسات به په رسمیت نه پیژني او تګ راتګ هم نه پرې کوي.
د پاکستان له طرفه په یوه دروازه باندې کار روان و نو اوس هغه دروازه په مکمل ډول باندې جوړه شوې ده، کارونه بشپړ شوي دي او څو نور تاسیسات اوس رفتان کې هغه هم جوړ شوي دي. دا وضعیت دا مشکلات موږ ټول مرکزي دولت ته رسولي دي خو نو مرکزي دولت یعنې تر اوسه پورې جدي اقدام نه ده کړی. خو بیا هم خلکو دا فیصله کړې ده چې دا دروازه موږ نه په رسمیت ومنو او نه به چاته اجازه ورکړو چې خلک یا نه ځي یا ووځي، ځکه چې بیا دا دروازه یو رسمي ډول اختیار دی.
افغان چارواکي وایي د تاریخي اسنادو له مخې د انګور اډې سیمه د افغانستان د خاورې یوه برخه ده خو له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې په هیواد کې د جنګونو او د حکومت د بېغورۍ له امله پاکستاني پوځیان مخته پکې راغلي دي. د انګور اډې د تاسیساتو او دغه راز د ډیورن کرښې په اوږدو کې د خندق کیندنې موضوع څو میاشتې وړاندې راپورته او افغان حکومت د څېړنو لپاره سیمې ته پلاوی ولېږه خو تر اوسه حکومت خپل دریز نه دی روښانه کړی. تر اوسه څو ځله افغان سرحدي ځواکونو د پاکستان د دې سرغړونو په وړاندې غبرګون هم ښودلی چې په انګور اډه کې د نجیب الله او په ګوشته کې د قاسم خان د سرښندنې یادونه کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو خو د جمهوري ریاست ویاند وویل چې په دې اړه باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو چارواکي خبرې وکړي خو له ډیرو هڅو وروسته د دې وزارتونو چارواکي خبرو ته حاضر نشول. په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازی او د سیاسي چارو کتونکی نادرخان کټوازی بیا وایي چې له انګور اډې پرته په یو شمېر نورو سیمو کې هم د پاکستان د پوځ لخوا تاسیسات جوړیږي او هدف یې دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني.
منګتی سیمه په نامه باندې وشته مده په هغه کې هم اوس دوی پوسټیب مو شروع کړی دي مګر هلته کار دوی کوي، ډېرې پټ کوي دغه کار. د پاکستان خاصه هدف همدغه ده چې د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژندل شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم ترنګلې شوي او اوس داسې ښکاري چې دواړه لوري هڅه کوي چې تر خپل منځه د باور فضا بیرته پیاوړې کړي. د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي حکومت باید د پاکستان د سرحدي سرغړونو په اړه کره معلومات راټول او د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د فرام نتی چروکو ویلی د خاک سفید ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله پر شاتم بولیا اوس د دې ولسوالۍ په 3 کیلومتره کې جګړه روانه ده. دا چې په فرا کې د خاک سفید پولیس ولې امنیتي وضعیت څنګه دی او په مجموع کې د فرا ولایت امنیتي حالت او شرایط په اوس وخت کې څنګه دي، د فرا والی محترم محمد آصف ننګ له موږ سره په ټلیفوني اړیکه کې دی. ننګ صاحب محترم، ډیره مننه چې زموږ ټلیفون مو اوکې کې. په فرا کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ لومړی بلدې شروع کو.
ځینې ولسوالیو کې وضعیت ښه نه ده، په اکثریت ولسوالیو کې وضعیت اوس مهال ښه ده. منتها تحرکات شته، د دښمن په خاک سفید کې بالفعل جنګ روان ده او تر ډېره حده مثلا ګلستان تر ګواخ لاندې ده. داسې یو مقدار منطقو کې جنګونه شته.
دا چې په پخوا وختو کې به ځینې لرې پرتي ولایتونه د مرکزي حکومت له پامه ډېر هېرېدل، فراه کې څنګه؟ آیا وسایل امکانات شته د افغان پوځیانو په لاس کې چې د مخالفینو په وړاندې وجنګېږي؟
فراه کې موږ امکانات په کافي اندازه لرو، منتها د جنګ حجم ثابت نه ده. یعنی کله کله ایجاب کوي چې له مرکزه هم مرسته وشي، اما موږ زون په کچه باندې یو نظامی بیس لرو. یعنی د قلو اردو زون په کچه، د غرب زون په کچه لرو، چې که خبره زموږ غټېږي نو تر زون غټېږي نه. او معمولا په همدې حدودو کې دا څو کاله موږ مرسته که
حمله شوې ده، دا څومره جدي ده او په شا کې څه هم تمبېدلې ده؟ نو څه فکر کوئ چې بیا به هم دوی حمله وکړي که څنګه؟
مساخله چې په هلمند کې طالبانو جګړه وکړه او هلته دوی خپل جبهي جګړې ته یو خاص شکل ورکړو، بیا په نوزاد کې دوی عینې پریکټیس او عینې جګړه غواړي. د فراه په ولسوالیو کې هم وکړي، مثلا په ګلستان کې، خاصي سفیر کې هم همداسې تقریبا د دوی ټول ګروپونه راټول شوي دي. جګړې شروع کړه، دا څلورمه پنځمه ورځ ده، خو دوی کافي تلفات هم ورکړي دي. البته د هر جي بیا جغرافیه او شرایط یې فرق کوي. حجم د مقاومت او د دفاع او طرد د دشمن فرق کوي، روحیه فرق کوي. دلته زموږ سرتېري په ډېر قوت سره جنګېږي او کافي خسارات یې رسولي.
بله ولی صاحب، مننه. فقط وروستۍ پوښتنه دا چې مخالفین تاسو پیژندلي که څنګه؟ کومې ډلې دي په دغو کې بهرني مخالفین هم شته که څنګه؟ او فراه چې د داعش د پیدا کېدو یو مرکز هم په اول کې بلل کېده، اوس هم دغه ډله پکې شته که څنګه؟
داعش خو په هغه اول وختو کې ظهور وکړو، بېرته ختم شو له دې ولایته. طالبان دي، یعنی زمونږ مخالف ډله چې طالب ورته وایو، هر باغي متمرده، هر سرکشه او هر کوته او طریق، هر مافیا د مواد مخدر او هر پیسله هغه مخربه ډله چې نوم پرې کېږدو، طالب تر چتر راټولېږي. یعنی بل ګروپ دلته نه.
ښه، وروستۍ پوښتنه بیا هم تکراروم دا چې په فراه کې خدمتونه څنګه دي خلکو ته؟ آیا تاسو خدمتونه کړي دي خلکو ته؟ خدمتونه رسولی شئ خلکو ته که څنګه؟ په لنډو ټکو راته ووایه.
په کافي اندازه باندې هغه څه چې اساسي زیربناوې بلل کېږي، موږ په داخله دوره کې کار پرې وکړو. ډېر چابک مثلا میدان هوایي تکمیل شو، پانتون ته زیربنا تعمیرات او ساختمانونه او زیربنا تر کار لاندې دي، مکتبونه، سړکونه، یعنی په هره سطحه، د شفخانو په سطحه. اما دا ټول کار روان ده، خو هغه خدمات چې واقعا د خلکو هغه اړتیاوې ټولې پوره کړي او ځواب ورته ووایي، هغه ته لا موږ ډېره فاصله لرو.
بله، د فراه محترم ولی محمد اسف ننګ صاحب، ډېره مننه، ژوندي اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د فراه په ولایت کې په خاک سفید ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو حمله کړې، خو افغان چارواکي وایي چې د دوی حمله یې په شا تمبولې او اوس د دې ولسوالۍ په اطرافو کې حمله روانه ده. د فراه ولی وایي چې د هلمند له مساکله وروسته چې هلته وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله وکړه، دوی وغوښتل چې په فراه کې هم په ځینو ولسوالیو کې خپل تحرکات پیل کړي، خو افغان پوځیان یې د دفاع لپاره چمتو دي او په دغه ولایت کې نور ټولنیز خدمات هم په ښه توګه باندې تر اوسه پورې خلکو ته رسیدلي. اوس به هم ورشو د مشرانو جرګې راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال څخه وغوښتل چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره سفر وکړي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو څو میاشتو را په دې خوا په ننګرهار کې له خلکو سرونه غوڅ کېږي، خو حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار وویل که مرکزي حکومت اجازه ورکړي، نو ښاغلی دوستم چمتو دی چې د ننګرهار په شمول نورو ولایتونو ته هم ولاړ شي. ناجي صافی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي، د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت باید د ننګرهار ولس له دې ستونزو وژغوري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم باید د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم سفر وکړي.
شپږ میاشتې کېږي چې د ننګرهار خلک حلالېږي، زه وکیل یم. دا د جنرال دوستم دنده ده چې ننګرهار ته ولاړ شي او خپل مسؤلیت ادا کړي. مونږ یې د ورور په څیر تر څنګ ولاړ یو. بیا هم وایم چې دا زموږ مسؤلیت نه دی، بلکې دا د نظام مسؤلیت دی. زموږ انتقاد هم همدا دی چې زموږ نه ګټه واخلئ، راشئ او یا مونږ ته امکانات په لاس کې راکړئ. لږ تر لږه که نیمه امکانات په واک کې راکړل شي، بیا نو داعش سکاره دی چې په ننګرهار کې ټینګېږي.
ښاغلي مسلم یار هغه راپورونه هم رد کړل چې د ده په حواله پکې لیکل شوي و چې د فاریاب او سرپل ولایتونو عملیات بې ګټې دي. مسلم یار وویل چې په دې اړه یې خبرې د یو شمېر رسنیو لخوا تحریف شوي دي. په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د دې ولایت د اچین ولسوال ویلي چې داعش ډلې د اچین ولسوالۍ اړوند ډیورنډ کرښې ته نږدې په غرنۍ سیمه کې درې زندانونه لري چې شاوخوا 128 تنه پکې بندیان دي. څه موده مخکې د ختیځو ولایتونو مشرانو او په ملي شورا کې د دې ولایتونو غړیو له حکومت وغوښتل چې په ننګرهار کې د امنیت ټینګښت ته کار وکړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم وویل که حکومت په ننګرهار کې د داعش په وړاندې اقدام ونه کړي، خپله دی به خلک سره راټول او د داعش په وړاندې به ودرېږي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاحکار سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل ښاغلی دوستم چمتو دی چې هر هغه ولایت ته ولاړ شي چې ورته اړتیا وي.
جنرال صاحب دوستم به عنوان یکی از پایه‌های اساسی حکومت و
جنرال صاحب دوستم د ملي وحدت حکومت د یو اساسي ستن په صفت نه یوازې ننګرهار بلکې په هر ځای کې چې اړتیا احساس شي پرته له شکه به د امنیتي ارګانونو تر څنګ ودرېږي. خدا د ارګ او امنیتي شورا پرېکړو پورې مربوط دی چې دا ډول موارد وسي.
که څه هم دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست له دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د داعش په وړاندې د عملیاتو خبره کړې وه، خو د ننګرهار خلک وایي چې دې عملیاتو نتیجه نه ده ورکړي. دا مهال ویل کېږي چې د تیرا له لارې د ننګرهار بېلابېلو برخو ته په پراخه کچه داعش ته اکمالات را روان دي او دا وسلې په مستقیمه توګه د پاکستان لخوا ورکول کېږي. خو د چارو څېړونکي وایي که چیرې د دې وسلوالو مخه ونه نیول شي، نو دوی د خپل فعالیت لپاره د پراخو ساحو د نیولو پلان لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ استاذ، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د لازمو ظرفیتونو د نشټوالي له امله د اوس لپاره د قانونو سترې پروژې نشي عملي کولی. د اوت شاه سبا نن په یو خبري غونډه کې ویل تر راتلونکو 50 کلونو پورې به د قانونو وزارت تمرکز تر ډیره د وړو قانونو پر راایستلو وي. خو د ولسي جرګې د طبیعي منابعو د کمیسیون غړي وایي ستر قانون د افغانستان لپاره د عایداتو ښې سرچینې دي او حکومت باید د دغو قانونو د راایستلو پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په دغه وزارت کې د ظرفیت جوړولو لپاره کافی کار نه دی سوی، نو ځکه نسی کولی د اوس لپاره پر سترو قانونو پانګونه وکړي. د قانون وزیر داود شاه سبا د یکشنبه پر ورځ خبر اعلان ته وویل په کابل کې د سام یا مرسته کوونکو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه په دې برخه کې د مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده. ښاغلی سبا وویل همدې ستونزې ته په کتو د قانون وزارت غواړي راتلونکي 15 کاله تر ډیره پر وړو قانونو پانګونه وکړي.
شاید بسیار دشوار به شما به پروژه بسیار بزرگ فعلا فکر بکنید.
دوی شاید به ډیره سخته وي چې موږ د اوس لپاره د سترو پروژو په اړه فکر وکړو. بېل شکه سترې پروژې ډېرې پیچلتیاوي لري چې موږ یې مدیریتي ظرفیتونه تر اوسه په افغانستان کې نه لرو، خو هغه ناممکنه هم نه دي. د دې تر څنګ د قانونو ډېرې وړې پروژې شته چې له لارې هم موږ کولی سو کارونه رامنځته کړو او هم خپل ملي ظرفیتونه لوړ کړو. نوموړي ویل د افغانستان د قانونو په سکتور کې زیاتې قانوني خلاوې سته او دغه وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې کوشش کړی څولش تر لږه د قانونو د استخراج د صنعت لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. د قانونو پټرولیم وزیر دغه راز ویل شاوخوا شل به برخلیک واړه قراردادونه مطالعه کړي او ځینې د اداري ستونزو له امله لغوه کړي دي. مس عینک، حاجیګک او دغه راز د امو حوزې نفتي ساحه هغه ستر قانونه دي چې په قراردادونو کې د ستونزو او یا هم د نامنۍ له امله پکې عملا کار نه دی پیل سوی او یا هم د استخراج چارې ځنډول سوي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو د کمیسیون غړي دا ردوي چې ګڼي په افغانستان کې دننه د کانونو د استخراج لپاره ظرفیتونه نسته. د دغه کمیسیون غړي عبیدالله رامین ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د کورنۍ ظرفیتونو تر څنګ له بهر هم ظرفیتونه وارد کړي او د سترو کانونو په راایستلو عملا پیل وکړي، که نه نو د ده په خبره افغانستان به هیڅکله له دغو سرچینو څخه ګټه ونخلي. شغلی رامین وایي هر کله چې یو وزیر راځي او پر پخوانیو کارونو چلیپا باسي، معنا یې دا ده چې موږ به هیڅکله شتمنۍ ترلاسه نه کړو او هیڅکله به هم ونه توانېږو له خپلو سرچینو معقوله ګټه واخلو، داسې ګټه چې زموږ هېواد له بېوصلۍ وژغوري. د قانون وزیر په داسې حال کې پر سترو پروژو د پانګونې لپاره د امکاناتو د نشتون خبره کوي چې له دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وه چې د افغانستان طبیعي منابع کولی سي د اوږد مهال لپاره د افغانستان اساسي عایداتي سرچینې واوسي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت باید تر هر څه مخکې له فساد سره د مبارزې لپاره جدي ګامونه واخلي، ځکه دې کار د قانونو حیفو میل کېدو ته زمینه برابره کړې ده. کارپوهان دغه راز د قانونو د امنیت پر ټینګښت هم ټینګار کوي او وایي چې همدا قانونه اوس د غیر مسؤوله وسلوالو او دغه راز د دولت د مخالفینو لپاره په سترو عایداتي سرچینو بدل سوي دي.
و موریدل چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا ومنله چې په افغانستان کې د لویو پروژو، البته د قانونو د لویو پروژو د رایستلو ظرفیت نه دی موجود او دوی به په 15 کلونو کې د وړو قانونو پر رایستلو خپل تمرکز ولري. له بلې خوا افغان سوداګر او پانګوال وایي که په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د تښتونې مخه ونه نیول شي خپل فعالیتونه به ودروي. دوی ویل له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د دوی پر وړاندې د تښتونې پیښې او ګواښونه زیات شوي دي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې تېره ورځ نامعلومه وسلوالو د کابل له ښاره یو سوداګر وتښتاوه. دوی د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې پر حکومت تور پورې کړ چې په داسې پیښو کې لاس لري، خو د کابل امنیتي مسؤلین سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د تښتولو مخه به ونیسي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
که څه هم حکومت بیا بیا ویلي چې د سوداګرو او پانګوالو د سر و مال ساتنه د دوی په لومړیتوبونو کې ده او اسانتیاوې به ورته برابرې کړي، خو سوداګر او پانګوال وایي چې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره دوی ته ګواښونه زیات شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که حکومت د سوداګرو امنیت ته تدابیر ونه نیسي سر له ننه به خپل فعالیتونه بند کړي. خاغلی الکوزی دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې په دې وروستیو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر سوداګر د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي.
ما به حیثیت اتباعی افغانستان مربوط به سکتور خصوصی متضرر هستیم.
موږ د افغانستان د اتباع په حیث او خصوصی سکتور پورې مربوط لزیان سره مخ یو. مهمه او د پاشنی خبر داده چې د هغو کسان لخوا تښتول کیږو او وژل کیږو چې په نظام کې شامل دي. که امنیتي ځواکونه تښتول سوی سوداګر پیدا نه کړي، موږ به یوه بوجۍ اوړه هم کابل ته را نه وړو.
د سوداګرو د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ شاوخوا یوه بجه د کابل ښار د بګرامیو له یو مارکیټ څخه د وحدت الله په نامه یو سوداګر نامعلومو کسانو تښتولی دی. سوداګرو دا هم وویل چې تښتونکو په دې پیښه کې له امنیتي یونیفورم، وسلو او د امنیتي ارګانونو له موټر څخه کار اخیستی دی. د تښتول شوي سوداګر پلار محمد آصف وویل دردونکې دا ده چې زوی په رڼا ورځ د پولیسو مرکزونو ته نږدې له یوې خوندي سیمې څخه په زوره تښتول کیږي.
په زور او ظلم باندې د ما زوی له هغه ځای نه جګ کړی ده، نو دا اوس معلومه نه ده چې چیرته وړی ده. دې وطن ته دې خلکو ته مونږ خدمت کړی ده، که دا دولت مونږ ته دې خدمت په بدل کې دغه رقم جزاګانې راکوي هغه به بېله خبره وي، خو بیا هم زه د دولت د ټولو ارګانونو نه، د محترم رئیس صاحب جمهور، د معاونینو نه، د اجرایت شورا ریاست نه دا غوښتنه کوو چې په اولین قدم کې د ما دغه زوی چې په امنیت کې، دولت کې، هر چې دوی نه زه غواړم دوی
ماته پلاس را کوي راوړي به راته. سوداګر ویل په سختو شرایطو کې له فعالیته لاس نه دی اخیستی او پانګې بهر ته نه دي ایستلې، خو امنیتي ارګانونه یې پر وړاندې بې پروایي کوي. د خوراکي موادو د واردونکو د ټولنې مشر همایون خبرداری ورکړ چې که په 48 ساعتونو کې تښتول شوی سوداګر ونه موندل شي په کابل او نورو ښارونو کې به د خوراکي موادو دوکانونه وتړل شي. د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅې تیزی کړي چې تښتول شوی سوداګر ډیر ژر ومندل شي.
موږ خپله دنده ګڼو چې دې قضیو ته رسیدګي وکړو او عاملین ونیسو. د دې قضیې سره سم د کابل پولیسو له نورو امنیتي ارګانونو سره یو ځای هڅې تیزی کړي دي. هیله ده په ډیر لږه موده کې تښتول سوی وموندل سي.
خاغلی عبیدی دا ادعا رد کړه چې ګواکې پولیسو دا عمل ترسره کړی دی. د سوداګرو پر تختولو سربیره وسلوالې غلاګانې هم هغه څه دي چې کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. خلک له حکومته غواړي چې د دې ډول ناوړه فعالیتونو مخه دې ونیسي، او که نه د دوی او حکومت ترمنځ به فاصله زیاته او باور به پرې کم شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل زموږ پښتو فیسبوک پاڼه مهیروي پته د facebook.com/ازادي راډیو تازه خبرونه په دغه فیسبوک پاڼه کې لویږي. همدارس ازادي راډیو .org مو د ویب پاڼې ادرس ته کولای شئ زموږ خبرونه هلته واوري او همدارس ریپورټونه مطالب مو هم وګورئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي.
د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته په کتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان سره خپلې سیاسي او سوداګریزې اړیکې پرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال 5 ملګرو سره نیولی دی. د هیواد په شمال کې یو سړی او یوه ښځه د نامشروع اړیکو په تور د ناسرګندو کسان لخوا سنګسار شوي دي. د سریپول ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمویزو پولیسو د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د جرمني د پولیسو ویا نن خبرداری ورکړ مونشن ښار ته چې جرمني ته د کډوالو د راتګ عمده مرکز دی، نور د هغو کډوالو ګنجایش نه لري چې د اوترش له طریقه ورته روان دي. د یمن جلاوطن ولسمشر عبدالربو منصور هادي نن وویل چې دی له هغو شیعیانو سره چې حوثیان بلل کېږي او ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. او په بیت المقدس کې د الاقصی جماعت په انګړ کې شخړه پیل شوې.
د سلام پوړند کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ټاکل شوی چې د انجنونو د فوټبال ملي ټیم به د جاپان د غوړ لیگ په دوستانه سیالیو کې د ګډون لپاره د دوشنبه په ورځ دغه هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ملي ټیم په څلور دوستانه سیالي له کوربه هیواد جاپان د ملي ټیم سره ترسره کړي. د شاغلي کاظمي په وینا د افغانستان د انجنونو ملي ټیم مالتیا به په دې سیالیو کې د انجنونو د کمیټې مسولین او د دې ټیم ځونکې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې جاپان دغه سیالي د افغانستان د انجنونو د فوټبال لوبډلې څخه د ملاتړ لپاره ترسره کوي. تکل شوی د افغانستان د انجنونو د جیو جوستو ټیم د رزمي سیالي ورستي مسابقه نن په کابل کې ترسره شي. دغه فدراسیون مشر محمد فهیم فدایي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالي کې د کابل شارت د شپږو کلبونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. شغلی فدایي زیاته کړه چې دغه لوبو تر پای ته رسیدو وروسته به غوره لوبغاړي د جیو جوستو رزمي ملي ټیم ته لار پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د مهاجرو انجنونو ټیم په ایران کې په جوړو شویو سیالیو کې ایران ته ماتې ورکړې وه او دغه سیالیو مډال یې تلیو. ورته خبر دا چې د لا لیگا په دریم اونۍ کې رئال مادرید د بارسلون شار دوهم ټیم په وړاندې د رونالدو په 5 ګولونو سره د لوبو په سر کې ځای لري. د لا لیگا په دریم اونۍ کې رئال مادرید 6-0 په وړاندې ګټونکی شو. د لوبي ګولونه د 10 شمیرې لرونکي رونالدو 15 ګولونه په 10 ولسمې شلمې یو شپېتمې یو اتمې دقیقه او بنزما په 28 دقیقه د رئال مادرید په ګټه ووهل. رونالدو له هغو ګولونو وروسته چې په دغه لوبي کې ووهل د ریال مادرید د تاریخ ښه ګول وهونکی وپیژندل شو. د خبرنو پای.
ازادي راډیو ته غوښتل د ازادي راډیو خبرونه په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. پته د ازادي راډیو .org. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ کوي چې لري پروتو سیمو ته د خوراکي موادو درسولو پر مهال د دوی له اکمالاتي کارونو سره همکاري وکړي. دا په اصل کې د 4 ورځ کله چې د WFP 15 باربري موټر بدخشان لري پرتی یوان سیمې ته خوراکي مواد انتقالول دی. افتل پولیسوالي کې د وسلوال لخوا وسوځول شول. په کابل کې دغه سازمان ویاند وحید لا مانی لا ازادي رډ سره مرکه کې ویل چې په بدخشان کې به د دوی د موټرو سوځول په افغانستان کې د دوی پر فعالیتونو اغیز وکړي. زموږ همکاري حمیدی هارون عثمان له خغلی امانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې وستوالو په بدخشان کې د دې مرستې رسولو 15 موټر سوځولي.
طبعا دغه راز پیښې زموږ په فعالیتونو باندې اغیز کولای شي
او مونږ نه پوهېږو چې ولې دلیل یې څه و چې زمونږ چې هغه تر ټولو بېوزله کسانو ته خوراکي توک رسوو داسې یو حادثې سره مخامخ کېږو چې زمونږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې به انشاءالله دغسې حادثات نه وي او زمونږ سره به نهته نه ده چې حادثات سره به نه مخامخ کېږي. په ټولو ډلو مو غږ دا دی چې مونږ د هېچا پلوي نه کوو، یوازې د هغو خلکو ته خوراکي توکي رسوو چې ورته په جدي توګه اړتیا لري. د بدخشان په که ووایو، تاسو وګورئ چې بدخشان لرې پرتې سیمې هغه سیمې دي چې د اولین واورې ورېدو نه لارې ورته بندېږي او په ژمي کې دوی بیا د سختو د خوراکي توکو له پلوه د ستونزو سره مخامخ کېږي. مونږ که ورته اوس لاسرسی ونه لرو
نام نسیم تا اتاسو د مرستو رسولو پروگرام وزندگی که څنګه؟
نه خیر، زمونږ پروگرامونه دوام مومي. ما مخکې وویل چې مونږ خپل نه پوهېږو چې ولې دا حادثه زمونږ په موټرو سره شوې ده. زمونږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې نه یوازې دا چې حادثات سره مواجه نه شو، بلکې راسره همکاري وشي تر څو غریبو او بېوزلو خلکو ته چې واقعیا ورته مونږ خوراکي توکو ته اړتیا لري هغوی ته مونږ لاسرسی ولرو. اوس مونږ د افغانستان ټولو څلور درسو ولایاتو کې فعالانه حضور لرو.
اوس البته په دم دې خبرې په ارتباط غواړم پوښتنه وکړمه چې په اوسنیو شرایطو کې کومو ناامنو سیمو ته تاسو انتقالات کوئ او غذایي مواد رسوئ؟ تاسو پوهیږئ چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړه ده، نو کومو ناامنو سیمو ته تاسو غذایي مواد رسولی شئ او کومو سیمو کې له خنډ سره مخ یې؟
ما مخکې وویل چې د افغانستان ټولو څلور درسو ولایاتو کې زموږ پروژې عملی کېدو په حالت کې دي یا هم عملي شوي دي، ځینې نورې دوام لري. یعنی داسې سیمه زه مشخص نه شم ویلی چې دغه سیمې ته مونږ ځو، خو کله کله دغه پېښې زمونږ فعالیتونه ټکني کولی شي، که څه هم چې شاید مستقیم تهدید مونږ ته مواجه نه وي. د افغانستان شرایط ته که وګورو، واقعا بعضا ستونزو سره مخامخ کېږو. یا هم هیله مو دا ده چې زمونږ سره نه یوازې دا چې ستونزې راته مخکې پیدا نه شي، تا سره همکاري وشي تر څو هغو خلکو ته چې واقعا اړتیا لري زمونږ خوراکي توکو ته هغوی ته خوراکي توکي په مسؤل ډول ورسوي.
همدا مسله کومو سیمو کې اوس د افغانستان په کومو سیمو کې تاسو داسې کومه احصایه لرئ چې خلک ډېر تاسو مرستو ته اړتیا لري؟ دا کومې سیمې دي؟
د افغانستان کې ګڼې سیمې دي چې د هغې سیمو نه بدخشان یو له هغو سیمو څخه دی چې واقعا په کې د خوراکي توکو ته د خلکو اړتیا بیخي ډېره ده. یعنې افغانستان لرې پرتې سیمې که مونږ په نظر کې ونیسو، خوراکي توکو مصونیت په کې ډېر په ټیټه کچه دی.
ازادي راډیو د خبریال حمیدې هارون عثمان مرکه مو له د دبليو فی له ویاند ښاغلي اماني سره واورېده. هغه د په بدخشان کې د دغه سازمان د پنځو موټرو د سوځېدو د پیښې په اړه خبرې کولې او ویلې چې دا پیښه په افغانستان کې د دوی په فعالیتونو باندې اغیز کوي. اوس به هم د کندهار ریپورت ته د کندهار د امنیه قمندان ریپورت ته غوږ شو. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي چې وسلوالو ځکه پر هلمند د جګړې تمرکز کړی چې هلته دوی مالي سرچینې لري. د قمندان په وینا وسلوالو طالبانو په دغو سیمو کې د برق محصول اخلي، د ماربل قیمتي ډبرې راباسي، قاچاقوي او د تریاکو لویې کارخانې هم هلته شته چې ټوله ګټه یې وسلوالو ته رسیږي.
د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي چې د دولت په سوال مخالفین او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ له سکوت سره مخ کړي. کمانډان چې تازه د هلمند د عملیاتو څخه راستون شوی وایي چې د دې ولایت د شمالي ولسوالۍ څخه کندهار، روزګان، دایکنډي، فراه او هرات ولایتونه نام نه کېدلی سي.
ترشتان د ډیر وخت کوشش کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ خپل مرکز ونی وګرځي چې دغه ټول ولایتونه مرکزی افغانستان، هرات، فراه، روزګان، دایکنډي، کندهار ټول بیا تجدید دی. نو دې ما خپل کوشش کوي او هغه د دې د بدارانو دا غوښتنه ده چې دې وکولی شي چې هغه مرکزي نقطو ته ځان ورسوي او هلته خپل حکمیت ټینګ کړي. انشاءالله دولت پر دې باندې حاکم دی، راځي، مشکلات وخت نا وخت راځي خو د دې مخنیوی به کېږي.
لوی پاسوال عبدالرزاق وایي چې وسلوالو ځکه ډېر تمرکز پر هلمند او د دې ولایت پر شمالي ولسوالیو کړی چې په وینا یې هلته د دوی مالي سرچینې سته. د نوموړي په خبره وسلوال طالبان په دغه سیمو کې د برق محصول اخلي، د ماربل قیمتي ډبرې راباسي، قاچاقوي او د تریاکو لوی کارخانې هم هلته سه چې ټوله ګټه یې وسلوالو ته رسیږي. د کمانډان رازق په خبره وسلوال هره ورځ د ماربل د ډبرو له لارې له یو نیم څخه تر دوه لکو ډالرو پورې عواید ترلاسه کوي.
هلته څوک ګټه لري؟ هلته د ډېره د برق محصول دوی ټولوي. په هلمند کې د ماربل ډبره دوی ټوله ورځ وړي، د ورځې یو نیم لک تر دوه لکو ډالرو پورې عواید هغه ساتي.
اول ته ډیر د قاچاق او غټ کارخانې لري ټول او عواید دي ټولې د ترانسپورت دي کی نو د دې سره نور خلک هم قاچاق پر د دنیا ماتیا هم د دې سره بیس پوټي چې دې پرواز حاکم شي او دا شان د هغو محفوظه درینو د قاچاق کارخانې محفوظه وساتل شي.
پاسوال رازق په ورستوي کې د زابل روزګان او په هلمند ولایت کې د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد د عملیاتو مشري کړې. نوموړی وایي چې د کندهار امنیت د هلمند د امنیت سره تړلی.
په هلمند کې به پاتې سو د هلمند چارواکي د ولسوالیو د امنیه قمندانانو او ولسوالانو په مقرریو کې د صلاحیت غوښتنه کوي. د هلمند امنیه قمندان وایي هغه قمندانان چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي چې د ده په اجازې په مرکز کې د یو شمېر اشخاصو په غوښتنه مقرر شوي دي. د هلمند قومي مشران وایي تر هغو چې والي او امنیه قمندان ته د مقررۍ صلاحیت ورنه کول سي په حکومتدارۍ کې ښه والی نه راځي. په دې اړه تفصیل د الیاس دایي په راپور کې.
د هلمند امنیه قمندانۍ چارواکي وایي کلونه کېږي چې د لشکرګاه ښار د یو شمېر امنیتي اوزو د مسؤلینو تر څنګ د ولسوالیو ځینې قمندانان په مرکز کابل کې د پارلمان د وکیلانو او دغه کسانو لخوا مقرریږي چې د لوړ پوړو دولتي مسؤلینو سره شناخت لري. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې د هلمند د یولسو فعالو ولسوالیو څخه د اتو امنیه قمندانان بلې دي چې د امنیه قمندان سره مشوره وسي په کابل کې مقرر شوي او بیا د نو تستول شوي دي. قومي مشران وایي تر هغو چې د ولسوالانو او امنیه قمندانانو په مقرریو کې والي او د ولایت امنیه قمندان ته صلاحیت ورنه کول شي په حکومتدارۍ او امنیت کې بهبود نه راځي. د مرجو ولسوالۍ قومي مشر حاجي اکبین وایي په مرکز کې مقرر کېدونکي مسؤلین بې سواده دي او د خلکو سره ښه چلند نه کوي.
که ولایت مقام ته د ولسوال صلاحیت ورنه کول شي چې والي په جریان کې والي د ولسوال سره موافق نه شي، والي پیشنهاد نه کوي او یو ولسوالۍ ته ولسوال راځي د یو شخص په سپارش یا د یو وکیل او سناتور په سپارش یا د یو وزیر په سپارش، دا زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دا حالت په مو بیا نه وي. والي صاحب که قومندان امنیت دلته راځي ورته وایي چې قومندان صاحب ستا په خدای قسم چې ته په خبره ستاسو چا پوښتنه کړې ده چې دا ولسوالۍ ته دا قومندان راځي، مکتوب درته راوي او که مکتوب دی نه معرفي کوي وزیر تلیفون درته کوي.
په کابل کې د مقرر شو قومندانانو ولسوالانو د ناوړه چلند له امله د ځینو ولسوالیو خلکو لارونه هم کړي دي، خو د هلمند چارواکي د خپل مسؤلینو په لیرو کولو نه دي توانېدلي. د هلمند امنیه قمندان د ده بې اجازې د اتو ولسوالیو د امنیه قمندانانو په ځای د دروی د مقرری خبره مني. پاسوال نبی جان ملاخیل دا مني چې د کورنیو چارو وزارت د ځینو وکیلانو او متنفذینو په غوښتنه د ولسوالیو امنیه قمندانان مقرروي. ملاخیل وایي داسې کسان د خلکو په ځای کسان ته خدمت او کار کوي چې مقرر کړي وي.
یو څوک د یو کار ظرفیت نه لري ولې شناخت لري، یو څوک د یو کار اهلیت نه لري ولې بعضې دوستان لري، نه هغه په مختلفو نومونو باندې مثلا ځان مقرري او هغه بیا پابند ادارې ته هم نه وي، خو ادارې نه وي مقرر کړی، ادارې ته مسلط نه لري. هغه چاته مسلط لري چې هغه ورسره شریک ته او هغه په جنایت باید وکړي، هغه باید غلا وکړي چې د ناروا وکړي چې هغه خوشحاله وساتي.
ویل کېږي د یو شمېر دغه ډول مقرریو پر سر په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د یو شمېر استازو ترمنځ کشمکشونه هم روان دي چې په اوسنیو ورځو کې د ګرشک ولسوالۍ د امنیه قمندان پر سر د چینو وکیلانو ناندرۍ ښه بېلګه ده. د ګرشک ولسوالۍ د پولیسو یوه سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي په ګرشک ولسوالۍ کې د یو وکیل لخوا پخوا مقرر شوی امنیه قمندان بیرته د هغه وکیل په خوله د دندې څخه نه لرې کېږي او دغه مسلې جنجال رامنځته کړی او حتی دوه درې ځله پولیس په خپل منځ کې جنګ ته هم درېدلی دی، خو دغه خبره تر اوسه خپلواک سرچینو نه تایید کړې. محمد الیاس تایب د ازادي راډیو هلمند.
په همدې سره د ازادي راډیو د راپورونو د برخې پای شیبو تر رسیږو. له دې وروسته د ورکوشو ځانو پروګرام خبریږي. د ورکوشو ځانو پروګرام په دقت سره واورئ کېدای شي د کوم عزیز په لټولو کې له خپلو وطنوالو سره مرسته وکړي. البته د ویل ده چې دغه پروګرام له لارې تر اوسه پورې لسګونه هغه افغانان چې ورک شوي وو له خپلو کورنیو سره بیرته البته ستاسو اورېدونکو په همکارۍ یو ځای شوي. نو زما هیله هم دا ده چې د دغه پروګرام په اورېدلو سره کوښښ وکړئ چې که ځینې کسان مو لیدلي وي چې ورک وي او یا یې په اړه معلومات لرئ نو خپلو وطنوالو سره دغه معلومات شریک کړئ څو بیرته هغه عزیزان چې له کورونو لرې پاتې دي له خپلو کورونو سره یو ځای شي. په همدې سره زه درنه خدای پامانی کوم. دغه خپرونه په دقت وکړئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا امنیت تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغا دوا داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په خپل کې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې ستاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو هغه کسان ته چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د ورک شوي عزیز نوم ناخلي او یا هم خپل نوم ناخلي او یا هم د تلیفون شمیره نه وایي، د دوی تلیفوني پیغامونه نه خپرو. ګرانو اوریدونکو ډېر ممنونه ځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. د نن ورځې دغه پروګرام که تاسې په ازادي راډیو کې ونورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو اوریدونکو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه فراد ولایت بالابولک ولسوالۍ د فرارو د کلي سر سر پر لیکه باندې واصل یم. زما یو انډیوال وک دی په نامه د رفیع الله، دا 15 کاله کېږي. هر چا که پیدا کړي 15000 افغانۍ بخشي لري او زما سره دې په دا لمبه تماس ونیسي. 0003-9015-9 0003-9015.
زه خدای دوست د زابل ولایت د شارصفا د ولسوالۍ د اولفي کلي خبره کوم. زموږ یو د اکا زوی دی د ولیجان په نامه سره، دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. چا چا معلومات نشته، د ګردۍ نفر دی، سور نفر دی، که چا پیدا کړی یا چا ته معلومات وي و مستجی په دغو ټلیفون شمیرو سره معلومات راکړي. 0000-0003-1 یوه شمیره بله 0000-0003-1. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه فرید د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو ورور چې د وکیل په نامه دی، د یوه میاشت کېږي چې دی د کور څخه نظرکه شوی دی. دی لږ اسایپي تکلیف هم لري او سترګې هم لږ کږي. کار ګران و شجاره معلومات لري یا دی لیدلی ما ته چې په دې شمېره زنګ ووي 0000-0003-1.
السلام علیکم، زه عبدالستار یم، فرات ولایت ګلستان ولسوالۍ. زما یو زوی دی چې ورسره قاریم لاغدریم په نامه باندې خندهار او د بولدک پر لویه لار باندې تقریبا 3 کاله یا 5 کاله کې چې ورک شوی دی. هېڅ معلومات یې د ژوند او د مرګ مفتنه کړي. ډېر ګرځېدلي او ډېر ستړي شوي. هر مسلمان ورور ته که معلومات شته په قاریم لاغدریم یا د ژوند او یا د مرګ، نو په زما سره دې تماس نه چې په دغه شمېره باندې زما تلیفون شمېره ده 0005-0003-1. زه بیا تلیفون شمېره وایم 0005-0003-1. زما تلیفون نمبر دی. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو څو وارې سر په سر درې څلور وارې سر په سر باندې شریعت ته ورکړي.
السلام علیکم، زه ولی محمد د سردار محمد زوی د کندهار ولایت د 5 ناحیې
د دې خوږې څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم. زما دوه اکاګان چې تقریبا د دېرش کالو راهیسې د خپل کور څخه لادرکه شوي دي، چې ځینې دوستانو د ایران د زاهدان په ښار کې لیدلي دي او هغو ویلي دي چې ورې اوسېږي، چې نومونه یې په دې ډول دي: علي احمد چې مشهور پټاټو، او نانۍ چې د اختر جان زامن دي. که دوی خپله دا اعلان اوري او یا که بل مسلمان ته دا معلومات وي، په همدې شمېرو دي زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي 0-2-0-1-1. بله شمېره ده 0-1-1-2-3-0. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 0-0-0-3-2-0-1. بله شمېره ده 0-0-3-1-1-2-3-2-1. هیله ده چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم. السلام علیکم، د احمد شاه د یلمن د ګرشتي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو د خاله زوی دی مجاهد نومیږي، اصل یې شراف الدین دی مګر په مجاهد سره مشهور دی. نو دغه زما د خاله زوی چې دنده لکه 18 کاله کېږي چې نظر اخیستو د کوره څخه وتلی دی. هغه چیر کې د 16 کال ونه وس 20 کالو ته رسېدلی دی. که هر چا ته یو معلومات وي، یا د ده پاکه یو څوک معلومات وي، یا د خپل زموږ آواز اوري، یا به ځي په دغه شمېره کې ټلیفون وکړي 0-1-9 0-1-9-0-15. یا نمبر دته تکراروم 0-1-9-15-1-8-0-15. هر چا ته یو معلومات په دغه شمېره کې ټلیفون وکړي او شیرینی یو لا کالداري ورکول کیږي. ازادي راډیو څخه ډیره مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه جکه دوه سالې تاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور دی جانان نیمیز، د هلمند ولایت څخه جکه دوه سالې تاسو محمد زوی دی د عبدالشکور بنسی دی. زه په خپل د دې ورور یم، کله چې په کیسو کې مخکې تللی ما د دې په ډول شمیره ځنګ مختاره یا 3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-
سلام علیکم. ما سلامونه دې د ازادي کارکونکو ته ورسېږي. ما ورکړی نومې اختر نامې دې د رحیم زوی دې یو ورور حضرت میری یو خانګول میری یو علي ګول میری. ما نوم تورجان دې د ورماش د ولسوالۍ د کرے کلا ولی او مانا مثلا دا دو کالو یو کالو درې میاشتې تیرې چې بیا را ده کې څوک مانا معلومات ولري مانا په دا چې ماره دې مصر سما سونه تي سپر و اته و اته نه پنځه دوا سپر درې دواره یې تکرارم سپر و اته و اته نه پنځه دوا سپر درې. او سلام مانا مات
زده زابل ولایت تشاجی ولسوالی د سپیرسنگ دینار خیل او عبدالمتین لیوانه خبره کوم. زما سینجره او شورک ته تقریبا درې میاشتې کیږي نه د مرګ نه د ژوند درک معلوم د قهر چا سره یا معلومات او یا د ټلیفون معلومات سره بیا د پردغه شماره 0 8 9 0 8 9 0 8 پر دغه شماره دې زنګ ووی چې موږ ته معلومات وسی.
زه نه ما د ژوند لري پرځه تاسو تاسو ته تماس کړم. موږ باندې والی نه جیب دې چې تاسو ته تقریبا نړۍ را کړو کار کې شوړک ته په نړۍ راځا او سره دې ورکتیا چې څوک په وتاغه اړه یا معلومات لري ماته دې شماره ځان څه پر و څه پر تر نه نیو تر دې چې څنګه څنګه
بلا السلام علیکم. زحد بالله زابل ولایت شنکیل سوالی څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالمجید په نامه باندې دماغې تکلیف هم لري د محمد زوی زوی او د حفظی الله او محمد قریش فلال محمد ورور ده که چاته په دې اړه معلومات وي مرزش نره باندې زنګ او صفر او یا اته تلویخ دو او یا شپږ او درې پنځوس نره بیا تکرار صفر او یا اته تلویخ دو او یا شپږ او درې پنځوس کارت ته پر دې اړه باندې معلومات او ماته دې په دې نره باندې زنګ وي او جایزه تلویخ در افغانۍ هم لري که چا ماته په دې اړه باندې معلومات راکوي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم فرویز د کاپیسا نه خبرې کوم. زما یو دوست د ننګرهار ولایت د سراچی اوسیدونکی ملي اردو کې وظیفه لري. دا ډېر وخت ما له درکه شوی دی. که څوک یې په اړه معلومات لري نو ماته دې په دې شمېره زنګ ووایي 0528 26 9090. مننه ډېره. خدای په امان.
الو سلام علیکم دا دادی رادو ټول کارکونکو ته سلام علیکم. ما یو دا کا زوی دی چې په نامه د شراغا دی دا عبدل زوی دی دا و اته کال کیږي چې ورک دی. ار څوک کوم معلومات لري په دغه شمیره دی زنګ ووی 0303 81 1 0 0 2 0. والسلام.
مزدا دغه زده ایرمان ولایت نه دایره ول سوالی ته خبرې کوم. ما پیغام دغه دی چې زمر یو قریب دی ما د امازې دی خدای کوم نو میزه ورک دی په دغه لاندې شمیره دی زنګ وای 0 و 0 3 1 5 0 5 9. په دغه شمیره دې اړیکه ونیسي که هر چا پیدا کوي 5000 افغانۍ شیرینی ورکوو.
السلام علیکم زه عبدالستار یم د فراه د الهي د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک دی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 3 کاله 5 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. هېڅ معلومات یې د مرګ یا د ژوند ماته نه کېږي. د ترنک او د ارغستان د دغه دوه فلو تر مابین ورک شوی دی. هر مومن مسلمان هر ورته کې معلومات قاري ملا عبدالرحیم صحیح د ژوند او یا د مرګ هر خو معلومات چې ما څه دې په دغه نمبر باندې ما څه زما ټلیفون نمبر دی تاسو یې وایم 0 او 5 2 9 8 3 زما ټلیفون نمبر دی. زه بیا ټلیفون نمبر وایم 0 او 5 2 9 8 3 زما ټلیفون نمبر دی. په ژوندې باندې دې تل تر تله ازادي راځو. والسلام احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی محمد یسانم د کندهار ل میوند زحمت کوم. ما یو دوستی چې په نامه د جمعګل دی خوښه یو کال یا یو نیم کال کیږي چې خپل کور څخه مبارکه سوی دی. دغه د ټلیفون شماره اعلان وم هله د چې ما ته په امبې شمیره زنګ وی کچیر دې ما خپل زغار وی نه نور دوستانه نو مسلمانونه ما زغار وی. ما د ټلیفون شماره د 0 او 4 4 4 3 خپل شمې تر لاسه کی مننه.
سلام علیکم زه غلام احمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د بارکزور کاریز اوسیدونکی یم. تیوال په کې په درېم اوزه کې اوسېږم. زما دوا کاغان یو د جان محمد په نامه دی یو د خان محمد په نامه دی. جیش کال 15 کال مخکې ایران ته تللی دی. هیڅ پته موږ ته نشته که چیرې یا دوی خپله د اواز اوري زموږ یا دوی نور دوستان پېژني موږ سره دې پر دغه ټلیفوني شمېرو باندې تماس ونیسي 0 و 4 4 9 4 0 و 4 4 9 4. کامیاب اوسې. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تلیفونی پیغامونه مو واوریدل. محترمو دوستانو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورکشوي عزیزان ملټوئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 813 شمېرې له لارې نه ازادي راډیو ته اس ام اس راولیږئ. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره و. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.